آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راټپريخي یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د انجنونو د خوندزیو د پرانستو غوښتنه کړې ده دا څلورم پر لپسې کال دی چې انجنونه د کانکور په ازموینه کې له ګډونه به برخې کیږي دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د خځو لوی فعال سره مرکه هم درته لرو د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکو شوې ځانو د لټه د پروګرام لاندې برخه هم درو خو پایل ستاسو په پیغامونو کې
سلام علیکم و رحمت الله زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمي بستنه په الحال اعلان شوې دي اعلان د سپارل شوې دي زمر ته خبریاست کې دا غوښتنه سوي د وای تاسو باید یاد په هنتون د فراغت اسناد ولري بیا په شار کې امتحان کولای شي او یاد چر د پاسي زه خپل په الحال د کندهار پونتون د تعلیم تربیت څلرم کال د ریاضي د څنګه محصول يم زما غوښتنه ده د هغه کسان چې دوی وای چر د پاسي دی آیا هغه به زمر سره مساوي سره کم مر سره کم چې مر د څلرم کال محصولینه هغه چردا پاس دی نو موږ ته وای وای تاسو اسناد نه لري دغه یو د زوب نقطه پیدا کړی د وای تاسو باید اسناد راوړی بیا ورسته تاسو کولای شئ چې امتحان ورکړي نو موږ اسناد نه لرو نو ما ستاسو خدای هله د او دا غشتنه په ډیر درنه سره چې تاسو موږ اختر اړوند چارواکو ورسوي چې موږ ته د برحالی پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرطلیس کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکو نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د تلرم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي د هغه نتایج به بیا پچش کې اعلان شي هغه نتایج بیا ها وخت شخوان کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو چشي یو بسته ورکامیاب وسو نو کچیر ز یو استادم ز ودغه بس په خپل ایک سره تر هغه چر د پاسه پرشه نمرو سره کامیاب وسو نو آیا د هغه بس د پاره به ز ش خدمت ته ټولین ته وړاندې کوم که آیا هغه چر د پاسه نو استاد درانه او استاد ته درانه مقام څخه هم دا هله د چزمور رخت تر اړوند چارواکو ډیر ژر ورسوي ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داس نه چې بیا پات رسیدلی او زمور رخت تر اړوند چارواکو پورې ونه رسید
سلام علیکم تجمیل بارکزین د پرا ولایت ازادي راډیو ته خپل رخت لرم مشکل زموږ په سیمه کې خدای دی چې د ډیرو خلکو پاسپورتونه زما خپل پاسپورت یې راځي واخسته په ایران کې تقریبا لاس ورځې دوله سره په ایران کې تیر کړه اړه پاسپورت هم راځه واخسته او برته راغله د مرزم کړو نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې د ازموږ د پاسپورتو ترتیب کې یا برته موږ پاسپورتونه راکې دلته یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې د ازموږ د پاسپورتو کارو کې مشته پورتګال کې پاتروشونه واستله موږ یو راډي مارس کړو مشته مصرفونه سوی تقریبا 6000 بنزین روانه ادارې اوس مصرف سوی دي داسې خلک په دوه کې ستاسو دلته د مجبوریت تللې د ضرورت تللې چیرې مجبوریت نه یو مپلسي ول پیسو اقتصادي مشکلات نه خو نو سره خپل وطن نه بریر دي چې دا موږ د پاسپورتو کارو کې او مشته د پاسپورتو ترتیب کې یا موږ پاسپورتونه راکې یا موږ په پاسپورتو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي
الو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی سره خبره کوم هندوال زمر په دغه کې په ولسوالۍ کې زمر په ناوه کې زمر کشران ګرد به روزګار دي کار نسته او زیات خلګو نشو ته مخه کوي دا ګرد په نشو وخت تسوي دي نظم د اسلامي امارت مشران صدا غشتنه ده چې دغه ته کار پیدا سي او په کار اخته سي
السلام علیکم نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي ښځینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د ښځینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړي ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټران باید ولیږي او ترڅنګ پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص شي، ترڅو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړي ډاکټرانی ولرو، ترڅو بهر ته د تداوی لپاره موږ ضرورت پیدا نکړو.
محترمه محمد حضرت یم له زابل ولایت څخه مي اړیکني ولې د ماته د معلومات راکې صوتي کوم ورور ماته د معلومات راکې سی کول او کڅ مواد استعمال شوی دي چشتي او لکه مزه ځخه راځي اوس ما په دې کې شک ده او ماته سیز ما دا شک کوفي دي ستاسو څنګه حلال شي دي او څنګه ترتیب درم.
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د قلاخیر د کلینا پیغام در لیکم. زمونږ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایي هم نشته دي. نو زما طالبان ورونو نه هم دغه خواهش ته زړه پورو چارواکو نه چې زمونږ غم وخوریم. هم په تیر جمهوریت کې چا فعالیت نه دی کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې دغه زما پیغام زړه پورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. السلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. د چارچنو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بېخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده، هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پر لپسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمامه شي په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال دپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړی دي چې د وطن نه وتلی دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده. او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید بیا د خویندو لپاره هېڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده او هغه خویندې چې پخوا دی خوندوی نه فارغ شوی دی د درې کال نه مخکې نه وایي ته باید دا زمينه مسايده شي چې په کانکور کې برخه واخلي تر څو موږ په هغه رشتو کې چورته اړتیا لرو الته خويند هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2023 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مهال ته وکتل. تاسو ویلې چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سندې ویل شوې، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما او حتی هم دا نن هم یوې ډاکټرې خور ما ته حتی د لیکلو چې ورته خوش خبري درکوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او تینا مې پښتنه وکړله او ما ته دوی ویل چې دوی د ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونویستل شي. خیر دا خو د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی دې باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي. اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو، موږ د نړۍ نه منځوي یو، موږ په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو، موږ
بله چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دې چې انتظار وکړو او راتلونکي ته هیله من اوسو بله چاره نه لرو؟
نه دا هم یو ده، اما زما مطلب دا ده چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړل شي، موږ بله لاره نه لرو چې د دې انتظارونه راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزې او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي، چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیوال انتظار افغانستان په حق صورت کې راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپله فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې، د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کې ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیر زیاته مننه. بیا هم زما یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل، یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخت پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بل اخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عمل نه اوس ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصي، خو په عصري علوم تدریس کیږي، هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کیږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکی ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کله شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي، امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کې نه درکسه وای دی، د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي، د جمله محمد ایساق مرحوم زیدین د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکو دي. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دي، بن 4 میاشت لا زیات پورې سوی دي چې نادرکه دي. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندستای معلومات یې راکړي. علاقه کې چې په وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دوه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، د کریم احمد طیب دا زموږ راځنه یې دا څه وی ده چې اوس د اعصاب په تکلیف باندې اخته شوی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو وار موږ ډاکټر ته دیولې ده د داخلي پولیسماره هم دا چې د خادم صاحب سپر اوه سپر پیندل اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و نو کچېری تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه د باندې راکړې نو د ډېری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ نو ښه وخت ښه چاري خدای پامان السلام علیکم
څنګه وشاپ خیر جوړ اله دوا ساته جوړ وسیدنه پارچې ده لښپړ میاشت کې چې ورک ته نیمروالۍ ده د پلان عبدالوهاب ده د نکنو مل احمد ده د افغانستان د پراو ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلی ده نو د لښپړ میاشت کې چې نادره کده کې هر څه معلومات وکړ په دغه نمبر دی اړیکه ونیسه 0 1 0 2 1 0 1
سلام علیکم زه د اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر دریم ورځ ولاره غورغوریت د غزنی د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي دوسو قریب خبر یا خبر ولري کما ته خبر راکی زما نوم لال جان دی بلبل کوچنی زوی لرم نوم عبدالله دی ما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و ازما ام سیمپي وو د دوه درې کار کې چې شمیره را څخه د سټ څخه وتللی د سیم کارت څخه نو دا اله لرمه چې دې کچیر دوی زما خپل ځاګه اوري او خصن عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دې خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک د نور قریبا د دې نږدې د پیغام واوري دي نو لوټ دی کې او ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په لاره پیغام کې پیژمه چې څه انشاء الله خمنو د ازادي رادیو څخه د خوښ لرم چې دا په یو سواره نشر کې نو شمیره ته اعلانوم 0 1 3 0 5 0 0 8 0 0 0 نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رساس وخت نه نیسم السلام علیکم به احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې نو که چېرته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسئ 0 1 0 2 0 8 0 6 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ او نن رمضان دی په کوم مزاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت نه مونږ سره شوی وای چې مونږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ورکسو ځانو کارکونکو او ردونکو څنګه سټولیاس په خیراس تایر روشان تاتم یو ځنګړی سلام کوم احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زمری د کاکازو ورکسو دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاسکا لکیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاو خا دی تقریبا د لست بولس کال کې چې خپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درکه سوی دی د خپل کور سره نو تر دانو نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسی 0 3 0 5 9 8 1 0 بل شمیره سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 8 1 0 1 4 0 9 2 د خدای په امان نو یل د چې ما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تاسو ته ښه کارکونکو او دېنګ سلام په دې له چې جوړ غواسه مننه چې په موږ د خبرونه جوړ خړې د زړه د ورکو سوا چې ځان د پاره د خبرونه مو جوړ کړی دا به ښه پندور کار دی زموږ یو دوه سورث دی د مصطفی په نامه د پرا ولایت نردری ورسالی وسیتن کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چالي دلی نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړي د دې په شماره د سوا ما سپروا سپر سلور دوا ات سپر سپر سلور دوا شماره یو ځلی بیا وایم سپروا سپر سلور دوا ات سپر سپر سلور دوا مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مسالې ز خبر کوم د فلایډ د کلی د زیندین کاکوزوی د جمهوریت او کبرکته ک څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خبره ما راوړم ما پر دا شمیره کې زنګ راټوی چې تر څلور بیا وسو شپاس څلور څو څلور پنځه وو دا نه فلای شمیره ده تربله دې څنګه را باندې ته څنګه راټوی کله زه غواړم یو موږ پیغام څوک غواړي او کوم کاري را سره وکړي هغه شمیره دې څنګه شمیره ده 0 1 2 3 4 2 په دې شمیره کې موږ ته څنګه وګورې کار چې دې موږ غواړي یا له تاسو سره ملګری مو څوک دې څوک سره شنه اخته دي په نوم دې میرا په دې د زینبین کاکوزوی او د دغه نوم دې چا وویل چې ته عشان نه بدل کړی دی نو که زما غرض یو ورځ مسلمان اورې هغه دې مسکه د بشمیره زنګ ووي سپر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا څلور شمیره ده دوهمه شمیره بې سیم ده 0 2 2 3 2 السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو او ردونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم د ورکسو اجزانو د خبرګون ټول کارکونکو او ردونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغه اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت تګریشت ولسوالۍ زموږ د یو اکازې ورکتی چې د شپاړس کال کېږي د کندهار د باغپل د سیمې د ومی حوزې د پسیمې کې نادرکه سوی دي نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی د اسمت الله په نامه دی د اتلو سکلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کال 15 کال وخت کېږي د نادرکه سوی دي نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مانا زما ژغ څوک ستاسو خبرونې د لارې اوري چاته معلومات یې نو از ما سره د پر دغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسی 0 1 0 5 8 1 یعنی 0 1 3 0 5 9 8 1 یو هم سلام شمیره ده 0 4 0 9 3 0 1 0 3 3 1 1 3 نو زیله د چې زما پیغام نشر کی خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي درادې ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی، کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 6 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 6 0 9 1 5 2. اله کوم چې زما پیغام نشر سي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګاره ایست د بیدرکه شوې ده، او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایست بیر نادر کده او د 1213 کابل د قسیمه کې ده، او که د چاوی پس ودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې د دغه انجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه دغه ماشوم نوم، او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا غسر اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور پر اتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به شي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 0 0 3 9 1 4 1 2 6 5 1. شمیره بیا تکراروم 0 0 3 9 1 4 1 2 6 5 1.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پریږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د 3 4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسیږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابه دی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 0 3 1 0 0 9 1 3.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها در کارها. وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها در کارها. آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها بیمارها. آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها بیمارها. خالیم خالی کرد یک خواب یا از یک سکوت، از یک سکوت. خالیم خالی کرد یک خواب یا از یک سکوت، از یک سکوت. ای شما از زندگی، ای شما از زندگی، لبریزها سرشارها سرشارها. وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها در کارها. افتاده چون بیمارها بیمارها روزهایم هفته‌های سالهایم چیز 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 چیز
د آزادی ملمه
د آزادی ملمه قدر منوریدون کوز ما فرشتي صحاك سلامونه ومني نن مو پخپرونه کې ملما د پښتو ژبې د یو خاص سبتلرون کې یو مخکخه شاعر کاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب پخپرونه ته خر اغلی مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشته ګل با ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله دا ژوند هم دا فدا چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېګه ما خوست کې وکړه د تور وړې ورته وای د خوست له خار نه دا 12 کیلومتر لري دی کلی کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره نو دا خبره دا ده چې سړی هر چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې دا د خدای ښکلا ده د خدای مینه ده او دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ته ژوند باندې خبرې وکړې ده د ژوند هر لحظه یو بیل رنګ لري، هر لحظه د ژوند که ورځې وي که شپې وي که هفتې وي که میاشتې وي که کالونه وي له ځانه سره ډېره د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي، مثال امن دی او علم دی حکمت دی د خلکو تر منځ یووالی دی خوشحالي ده دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي کله بل ارمان نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ هر څه کې شعر شته په یوه ونه کې هم شعرونه دي په کروندو کې هم شعرونه دي د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي د چا په مسکا کې هم شعرونه دي او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي همداسې په دردونو کې په کړاوونو کې په رنځونو کې په نهیلیو نه امیدونو کې په دې کې هم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپي آثار وغږیږئ څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مو لا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ؟
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب مې له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و 25 دېرش کاله به یې کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کوم بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتابګای و وړوکی هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و بیا پسې زرزري وزرې بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجمعې یو زرغون د نغمو سیند په دې کې راغلی بیا وروسته بیا ټول زما مجمع په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلی او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و په خدای انسان خوږ دی او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو درې مجمعې وړې وړې خپره شوي دي خوب نو داسې رښتیا کېږي دا د ماشومانو ته شعرونه دي او داسې اوږدې غونډې منظومې دي د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي دغه کتابونه دي. نو نور هم داسې یو څه فکر کوم یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو اوس ولاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بیخي ډېر لیکلي دي او تلویزیونی او راډیوي ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړېږي کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې
عاطفي لیکنې کول د زړه خبرې په نوم هغه ډېر غټ کتاب ترې جوړیږي او ماشومان ته ناچاپه شعرونه مې هم ډېر لیکلي دي وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي دا مې هم نه دي چاپ کړي او خپل شعرونه هم دا د کرونا د وخت نه دلته په کلي کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډېر و شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري ده سره ده
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنه سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غله زینه راتوي
او بالکل استاد خبره ډیره ښه دا اول خدای د عمر خبره هغه وخت د ځواني نو ځواني موسم وو او په دا خو د انسان غ فطرت دی کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پېښلا د شهرت مینا او شوق عمر سره دی او بیا دا خو چې یو نوی کتاب چې کیږي دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری یعنی پېستلاله کلوه فتحه او کلوه برای ورته ښکارې نو هغه موسم کې ورته ډېر خوشاله وم نو اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډېر را سره پاتې دي ځینې دوستانو هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ دپاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي دا څومره د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید د دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي
او دا ولا ډیره مهمه پښتنه د خامخې ناوړه غیزه خو په دې کې وی چې دا ما تاسو د ځواني خبره یاد کړه نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي مخکې به د امکانات او چې خبرندوی ټولنه به مثال پیسې به هم نه ترې واخستې یو سل دانه کتابونه به هم ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل نور حق او زحمه خو هغوی هم نه ورکوله هلکه نوره دنیا کې چې دا نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و نو اوس دغه نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نه رې به حاصل یې وانخلې یا ګلې پې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي نو دا یوه نهیلي ده یوه مایوسي ده بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دی هم د پخوا په څېر نه شته هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړې دي ناصر کې هم لیکنې کړې دي په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانی خوښ کی ما ته ډېر مشکل ښکاري هو ولې نه یعنی یوازې د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکل آهنګ پکې راولي یا کومې خبرې پکې وکړي نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیه او د برابر وزن محتاجی په کینسته نو البته باید سړی په ډیر لوړ تخیل باندې په ډیر عاطفي انداز باندې په ډیر مینا او په ډیر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي نو آزاد شعر چې دی
خ آزاد شي زما په نظر باندې آسان نه دی، په صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو خ آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
ټولنیز رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیز رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوی زکه دغه نو مخکې بعد کتابونو چاپ دومره ډیر نه چاپېدل، د ډیرو خلکو سره به شعرونه و، ډیر ښه تخیل به ورسره و، ډیر ښه هنري انداز به ورسره و، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په انټرنیټ رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستاسو ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل وستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنې خلک د دنیا په پښتره باندې و غرونه و سمندرونه اخوه هم وي، نو حالات نه خبريږي، نو یو خبرو نه خبريږي، د نوې فکر نوې خیال نه. نو زما په نظر باندې دا لوی پرمختګ دی او لوی آسانتیا ده د شاعر لپاره، د لیکوال لپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، کچري خو وکړول شي لوی خبره ده، لوی نعمت زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلې. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعره کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست که د دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چې دي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغه څه په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعره په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. خو ولې نه د پخوا په څېر هغه څه غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. هغه څه په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغه څه یو څه ټکنۍ شوي دي. خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېږي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناستې په مورچه کې ناستې ښکار دپاره، ګر چې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی. خو یعنی داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هره برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړی دا تاسو ولته یاستي په خو په د ورستې او لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیرخه د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیره تکړه شاعرانه درلوده خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو تر اغېز لاندې راغلي دي
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدل او خبره مې وکړه د مراقبه خبره مې وکړه دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې هغه غونډې هغه سیستماتیک او منظمې نه دي د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو او دی باندې خو بخي یعنی دوی باندې خو بخي دا شرایط حلقه تنگ شوی دا خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ دا دغه چې لکه شاعرانه مخجینا شاعرانه دغه سه ګروپونه لري ګروپونه کې خپل د زړه خواري سره کوي خپل شعرونه سره شریکوي نو کله کله دغه ژوند کې په اشتراک باندې دا حالات هم دی وه نورمند هغه نو بوغره دی سوي زما په نظر باندې یعنی شعر او شاعری هم دغه سه یو مینه دا چې د سره د جنون پر بریدا چې زړه وتړل شي بیا نو سره یو شاعر او څه فکر رسیږي نو زه فکر کوم چې د ښه شعر لپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر د عاطفې نه مالامال شعر په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي
بیرته کوي تاسو پر شاعري راوګرځو تاسو خپلو آثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي هغه کوم شعر ده
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څیره کې څه غوړېدنه راغله که نه راغله څه سرور راغی څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی که هغوی په څیرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري او یوه بله خبره دغه د پښتنه یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه یو نیم بیت په کې رایاد شي بل څوک چې لولي همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله یو شعر و زما شعر یې ویله و زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده خو یو دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده بیا وروسته زما نوم اخیستی وو نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي شعر لیکنه سره مینه لري تنه په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړي یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند راکړی ده د ژوند شیبه شیبه الهام نم خالی نه ده له ښکلا نم خالی نه ده د شعر له مضمون نم خالی نه ده یعنی دې سره د زړه وتړي او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړې ته داسې فکر کوي چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نشي رسېدی نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، دغه شاعرانه شبو سره دی وتړي چې هغه د شیرزی ګندی وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوس ته رسوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه کلن راته ووایې چې د کرکټ ملي
یاستئ؟ ولې نه په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه، زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکوم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستاپو هډیر وی هغه سره دغه سره وتړه. کرکټ چې په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان له هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بل راز خبره دا چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه دا کا علم دی کا کسبونه دي کا نور څه دي، یعنی دغه څه د کرکټ غوندې چا ور سره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنی دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په یو کا جمهوریت وکه اوس د افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه ول که نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي، که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ځوان باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل، کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته راځي، او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه په هغه کې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نه مې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ژوند په څه روان دی، د ژوند شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مې وکړه د شعر په برخه کې، که نه نو دغه ژوند چې دا یو امتحان دی، او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږم هم نه. افغانان ډېر بې مینه خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډیره زیاته مننه. کور ودان. تر
درنوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلو دا وس هم د خبرونه په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوې شیر وو
د شپېلې غږ زړه مې لزنګ مینځي په خوګو تړمو خوګو د شپېلې غږ ماته زړه راوړي هغه شپونکې کلونه وړاندې مړ دی د غره پر سر کې زیارت کو وینې اسپیرو خاو خړ دی هاچ پزړ کې آواز د شپې لې و پناس پر دی لمدا غوټ بدلل اوس تر نه نه دی راښنو له هغه نه نه ماشومان د کلی د نه کلام جوړوي په کاغذونو کې رسمونه کاږي په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلې څه ډېر کالونه وړاندې زه وم د کلي ماشوم په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم د درخانې په دواړو لېچو کې به د بنګلو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بام کله به هم چې ګلاندام له بهارام یوړه دیو ترابان ما به ژړل ورپسې راته مشرام به وې ولې ژاړې دا خو کیسه ده څه رښتیا خو نه دي خو تسلي به زمانه کېدله پوریشتیا هغه شپه هم ډېر خفه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ ورپسې بندې دروازې او کړکۍ د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینه په شوق بدرۍ جماله د وزرو په جامو کې په ادا ګډېدا کله به موسکوا او کلا په خندا ګډېدا زما تر خوا هم راغله ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو لکه وریښم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې یا د نرګس د پاڼو نرر بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرې له جیبا یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم یوه خوشبو وه په کې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پېښه وشوه بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو خلق ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړې د اوسپنې چپلې جوړوي مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې چپلې څه کوي خلق به وې چې تاسې نه پوهېږئ تر کوی تا پورې ډېره لاره پکې اوه جوړې د اوسپنې چپلې ځړېږي کوئی دعا وی چې مین ملک بدرۍ ښاپېرۍ بیا راولي د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګي مونږ ماشومان کړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې بیا داسې چل په مونږ هم وشو چې مونږ د کلي ماشومان شو بیماران په ښاپېرۍو پسې د خدای کارونه وو یو شپون و پاس لغره راغلی پر دې خبر وو چې د کلي ماشومان دي خپا
دی بیماران د خاپیرو د بلتون لغما بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړه ناسویلی خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قاپه پورې ورسېږي او هغه ورکې ښاپېرۍ به لاس نیولې بېرته کلي ته بیا راولي کلي ته بیا راولي زړه مې د سنګ مینځي په خوږو تړمو وښکو د شپېلۍ غږ ما ته ژړا راولي